द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیور ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د شپې لس، افغانستان کې دي د شپې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیور ریډیو د ټلویزیون په خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. تاسو ته به په مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو لاول خوښی چې د نننۍ خپرونې مهمه موضوعات څه دي.
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو په هسپتال شبې بمباری کې د بجل شوو کسانو د پیښې به پوره پلټنه کوي. او افغانستان کې عام خلک وایي د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي.
او په دې موضوع به هم تاسو تفصیل اوریدای شئ چې په ایران کې د حج په موقع مینا کې د ټیل ماټیل په وخت د مړو شوو حاجیانو جنازې نن شوې دي. اخوا پاکستان کې پاکستان وایي چې په دغه موقع باندې د مړو شوو پاکستانی حاجیانو شمیره شپې ته رسیدلې ده. ځینې څېړنکاران دا هم وایي چې په مینا کې په دې حادثه کې د مړو شوو حاجیانو شمیره په سوونو کې نه بلکې په زرګونو کې ده.
او د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې یو تن په خپل سر باندې یو شخصي لایبرری د طالب علمانو لپاره پرانستې ده. د لایبرری څومره اهمیت ته او په پښتنو سیمو کې خلک لیک لوستا څومره وخت ورکوي په دې باندې به هم موږ تاسو ته رپورت او یو خصوصي مرکه هم وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ شامی فعالین وایي چې د روس جنگی جهازونو د صدر اسد په مخالفینو باندې په همس او هما خارونو کې هوایی بمباری کړي.
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعاتو باندې هم به تاسو تفصیل اوریدئ شئ په دې خبرونه کې. موږ سره اوسئ، خبرونه لا جاری ده. دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د نړیوالې طبي خیریه موسسې یا د ام اس اف یا چې ورته په عامه ژبه کې د بې سرحده ډاکټرانو اداره هم ویلی کیږي، دوی نن ویلي دي چې د افغانستان د شمالي ښار کندوز نه د مرګونی هوایی برید وروستو هغه ښار پرېښودی دی. په دغه بمبار کې په کندوز کې 19 کسان وژلی شوي وو چې پکې 12 د ام اس اف یا د بې سرحده د ډاکټرانو د تنظیم تقریبا 12 کسان هم شامل دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل محمد اکرام په وروستۍ خبرونه کې صدا سي ویلو.
د بیپولی ډاکټرانو تنظیم د افغانستان کندوز ښار کې په خپل هسپتال شبي امریکایي هوایی بمباری په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د ام اس اف په نوم خلکو ته ویلیا علاج ورکوونکي هسپتال په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله د نړیوال بشري قانون ډېره غټه خلاف ورزي ده او د ائتلاف نه غوښتنه کړې ده چې د خالی په سهار کندوز باندې شبي هوایی بمباری پوره او صفا پلټنی وکړي. د بیپولی ډاکټرانو تنظیم صدر مینی نیکولای ویلي دوی د نړیوال ځواکونو نه د دغه هوایی حملې د پلټنو پوره شفافیت غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دوی دې منلو ته تیار نه دي چې دا بوګنوونکي او غمژنه پیښه دي په جنگ کې په غلطۍ سره شبي یو ګام اوبللی شي. دغه تنظیم دا تورونه رد کړی دي چې ګنې د هوایی حملې په وخت طالب یاغیان په هسپتال کې موجود وو. ام اس اف په خپل بیان کې ویلي چې دغه هسپتال د سهار 8 منټه د پاسه 2 بجو نه تر په باندې 3 بجو پورې د 15 منټه په وقفو سره سو ځله او په صحیح نښه ویشته شوی دی او د دې سره خوا کې ودانو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. ام اس اف دا هم ویلي دي چې دوی نه صرف افغان ځواکونو ته بلکې نړیوال ځواکونو ته او ټولو ډلو ته د دغه هسپتال پوره ځای ښودلی و چې په کوم ځای کې د دوی هسپتال دی.
او محمد اکرام، که دا راته ووځي چې امریکا او نړیوال ائتلاف په دغه برید باندې څه وایي؟
د یو شمېر ځایونو نه په دغه حق لباندې عکس العمل مخې ته راغلی دی. د امریکې صدر براک اوباما د خالی په ورځ په دغه پیښه باندې سخت خفقان او تعزیت څرګند کړی دی او ویلي دي چې دوی په دغه پیښه باندې سخت خفه دي چې د عامو خلکو ژوند پکې تلی دی او د دې سره سره هغه خلک چې خلکو ته علاج او سہولتونه ورکول. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر هم ویلی دی چې د اغیزمندو خلکو لپاره دعا کوي او په خپل هم په دې باندې خفه دی او ویلي چې دغه پیښې پوره پلټنې روان دي او د افغانستان د حکومت سره په دغه لړ کې مرستې هم کوي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل هم وعده کړې ده چې دغه پیښې پوره پلټنې کوي چې څه شوي دي او دا به معلومه وي چې دا ولې شوي دي. نوموړي ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې افغان ملګرو ته مرستې او مشورې جاری ساتي چې قندوز ښار د طالب یاغیانو نه صفا کی. صدر اشرف غنی هم په دغه پیښه باندې سخت خفقان څرګند کړی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د جان کیمبل سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او جان کیمبل ورته د دغه پیښې پوره وضاحت هم کړی دی او هغه ته یې تعزیت هم کړی دی. د سور صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې د دغه پیښې سخت غندنې کړې دي او ویلی دی چې په سخت قسم حالاتو کې هم یو طبي مرکز یا هسپتال په نخښه کول په کار نه دي او نه دا د منلو وړ دي. په سخت قسم حالاتو کې هم د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د دغه پیښې سخت غندنه کړې ده. دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو په ریډیو اورئ او په ټلویزیون یې نیخ پنی غوړی. هم د افغانستان شمالي ښار کندوز کې جګړه لا روانه ده. تر اوسه پورې کوم واضح حال معلومیږي نو د دې ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر شمالي ولسوالو کې په ایالتونو ولسوالو کې هم د جګړې رپورټونه راغلي دي. د دې حال دا افغانستان نه زمنګ خبريال کمال خټک راکوي.
افغان چرواکي وایي چې دوی د کندوز ښار د تسوی عملیات چې دي هغه ډیر چټک کړي دي او ډیر پام کوي چې حال تر ملکی خلکو ته پکې زیان ونه وړي. ځن خلک دا شکایتونه وکړل چې کندوز ښار باید نور دلته د کوم ځای په ځای نه ختي چې روانې دي دا پای ته ورسیږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی وویل چې تیر ځل به د کندوز ښار حالت عادي حالت سره وګرځي. دوی دا خبره هم وکړه چې دوی ډیر زیات زور نه شي کولای چې افغان جمهور رئیس خپلو نظامی قمندانانو ته امر کړی دی چې په احتیاط سره قدمونه واخلي تر څو ملکی خلک چې دي هغوی ته زیانونه وکړي وانه وړي. نو اوس د تېرې ورځې په پرتله حالات یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه کورنۍ چې هغه بې ځایه شوي دي له خپلو کورونو وتي دي هغه خپلو کورونو ته تر ډېره نه دي ستنې شوي.
کمال سعادت سره دی په ننګرهار، تخار او بدخشان نه هم داسې رپورټونه راغلي چې طالبانو دغلته ځینې ولسوالۍ نیولې دي. د دغه ایالتونو یا ولایتونو چې کومې سیمې طالبانو نیولې وي د هغې په هکله کې لږ تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کوي.
اصلا کې خو د تخار چې د بدخشان کومې ولسوالۍ چې اردوج ولسوالۍ هغه هم طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې ورسره ده. د بغلان ولایت نه رپورټونه وایي چې دلته د طلا او برفک ولسوالۍ چې ده هغه بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. همداشان داسې رپورټونه هم دي چې د کوهستانات ولسوالۍ په سریپول کې چې وه هغه هم څو بله ورځ طالبانو نیولې وه. د افغان ځواکونه وایي چې هغه اوس افغان ځواکونو ته بیرته په لاس ته ورغلې ده. د کندوز په اړه کندوز ته یو ځل بیا ورځم، هغه داسې چې دلته د سې میاشتې ټولنه د افغان مهاجرینو وزارت چې دی د مهاجرینو او د بیرته رسنیدونکو کډوالو وزارت چې دی هغوی دا خبرې کوي چې هلته یې له بې ځایه شوو سره مرستې پیل کړې دي، یو شمېر د مرستې رسولې دي او نورو ته به هم خپلې مرستې ورسوي.
ډېره مننه کمال سعادت ستاسو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوري. او اوس تاسو ته یو بل رپورت هم وړاندې کوو چې دا وخت کومه جګړه روانه ده په شام کې د روس جنگی جهازونو نن داسې مورز ده چې په شام کې بمباری کوي. نن چې کوم رپورټونه راغلي دي په هومس او هما خارونو کې بمباری شوې ده، که څه هم غربي هوادونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې روس په دغه هوایي بمباری کې زیاتره د صدر اسد مخالفین په نخښه کوي، او دا چې د روس په جنگی بمباری کې صرف 15% ز وختونو کې آی ایس یا دولت اسلامي تندربډله په نخښه کړې شوې ده. د دې نور حال تفصیل منګه همکارا سمینا احسن وړاندې کوي.
د روس دفاع وزارت بیان وای روسی جنگی جاسونو په تیرو سلی رشتو ساتو کې د دولت اسلامي یا داعش لس زیونه په هدف کړی دي. په دې زیونو کې تربیتی کیمپونه، د وسلې ګودامونه او کمانډ مرکزونه شامل دي. د غزیاتره حمله په مغربي شام کې د ادلی په صوبه کې شوې او ځینې پکې په رقه کې هم شوې دي. په برتانیا کې د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو تنظیم وای د اتوار په ورځ هم د ادلی په جنوب کې هومس او هما کې ځینې روسی هوایي حمله شوې. د خالی په ورځ روس ویلی وو چې خپل فضائي کمپین به نور زیاتی، د دې باوجود چې مغربي حکومتونه پر روس تنقید کوي او سوالونه اوچتوي چې د روس جټ جازونه په هغه یاغیانو بمباری کوي څوک چې د صدر اسد مخالفه دي، نکه د دولت اسلامي وسلوال. د اتوار په ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو وار بیا ویلی هغه د داعش پر ضد جګړه کې د روس د امداد هرکلی کوي، خو دا هم ده چې په سیمه کې د امن د پاره به د اسد د حکومت په ځای د بلې کمی لارې ضرورت دي. کیمرون د برتانیې بی بی سی ته ویلي هغوی د اسد قصاب ملګرتیا کوي چې اشاره روس ته وه، او دا به سیمه کې بې ثباتي نوره زیاته کړي چې تندروي او ترهګري ورسره وده موندلی شي. کیمرون وویل زما دوی ته سلا ده چې سمتي بدل کړي. د خالی په ورځ د برتانیې دفاع وزیر هم ویلی وو تش 15% روسی هوایی حمله د تندرو مرکزونه په هدف کوي. د جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما په دې خبره زور ورکړی وو چې دغه جګړه به د ماسکو او واشنگتن ترمنځ پراکسی وار یا پټ جنگ جوړ نشي. د دې باوجود چې دواړه په شام کې دوه جدا جدا ډلو باندې هوایی حمله کوي. په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس ته صدر اوباما ویلي دا صد دوو عالمی طاقتونو ترمنځ د شطرنج مقابله نه ده، او دا هم زیاته کړه چې په شام کې روسی فوزي مداخله د تباهۍ ایوه تګلاره ده. صدر اوباما ویل امریکا به د داعش پر ضد شام کې خپل موجوده پالیسی جاری ساتي، د شامی روشن فکره خلکو سره به مرستې جاری ساتي څوک چې د اسد حکومت ختمېدل غواړي، او په سرحد به د ترکو سره هم یو ځای کار کوي. خو ټولو نه زیاتې هڅې به په دې لړکی کېږي چې د دغې مسلې یو سیاسی حل راوزی. کما بچی اسانه خبر نی، خو بیا هم ناممکنه ندا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
وړاندې کوو یو ویډیو رپورت. د اسرائیل پولیسو ویلي دي چې د یو فلسطینی تن لخوا په چړو باندې د دوو اسرائیلیانو د وژنې او د دوو د زخمیانو د زخمی کېدو پس دوی په یروشلم زوړ ښار ته د خلکو په تګ راتګ باندې پابندي لګولې ده. د دې پابندۍ د لاسه ډیر هغه خلک چې په دغه زوړ ښار کې یا خو کاروبار کوي یا هلته کې اوسیږي یا بیا هلته کې سبق وایي، د هغوی ژوند ته ډیر مشکلات را مخې ته شوي دي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورت کې محمد عالمگیر ناورو.
اسرائیلی پولیس وای دوی د بیت المقدس جوړ خار ته د ولستګ محدود په داسې حال کړي چې دغلته تشدد کې زیاتوالی راغلی. د دو روزو دغه بندیز کې به تر 50 کال پورې چې د چا عمر وي هغه اکثر جمعات نه شتلی. دا بندیزونه په داسې حال لګېدلی چې په اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو باندې فشار زیات شوی. په وروستۍ پیښه کې د اسرائیل پولیسو تر مخه یو فلسطینی مسلمان هغه مهال ووژل شو کله چې هغه دوه اسرائیلیان په چړو وهل. یو زنانه او ماشوم په دغه پیښه کې جوبل هم یادیږي. د دغه کس کور خوا کې یهودیان او فلسطینیان بیا یو بل سره انقتل.
یو
فلسطینی محمد هرینی وای اسرائیلیان یې په کور بریدو کو او ډیر نږدې راغلل. دوی غوښتل چې بل بشر وجنه وکړي او زما کور وسوځي او مونږ وانګر رااله. مونږ د حالات نشو قبلولی. ډیر کسان هسپتال ته هم وړلی شو او پرون دغه برید په داسې حال باندې هم شوی چې دوه ورځې وړاندې یوه اسرائیلي جوړه سره د څلورو ماشومانو په غربي غاړه ووژل شوه. اسرائیلي مظاهرچیان د دې هر څه پر ضد بیت المقدس کې مظاهرې لره ووتل. دا یهودی مظاهرچی باروچ مارزیل وای اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو له استعفا ورکول پکار دی. د عرب په بیت المقدس کې پرې خو دی او دوی له سره کم برید مکای ورکړي. نن څلور یهودیان مړ شول او د دوی خون د نتنیاهو په غاړه دی. د تشدد پیښې په داسې حال باندې هم شوي چې یهودیان او مسلمانان د بیت المقدس په زبرګ ښار یو بل سره بیا ګرم شوي. فلسطینی مظاهرچیان اسرائیل پولیسو سره د اقصی جومات بهر یو وار بیا انختل او ناقلاري اوس د غربي غاړې او ختیځ بیت المقدس عرب ګاونډونو ته خپره شوي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوجل کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجروی
ہر اتوار یا یک شنبے پر شپه پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجے
او بیا د نه یا سی شنبے په سهار پاوکام 9 بجے
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د پولیو یو ناروغ تن چې هم د پولیو د بیماری له کبله د ټول عمر د پاره مازور شوی دی خو هغه خپل حوصله نه د بایللی او ځان یې د پاکستان د خصوصي لوبغاړو کرکټ قامی لوبډلې ته رسولی دی او په هغه کې خدمات ترسره کوي. خو دی وایي چې دی به د پولیو نه اغېزمن شو خلکو یا ماشومانو لپاره کار کوي. په دې حق باندې یو خصوصي رپورت د سیمینا زمونږ خبريال شاهین شاره لګلې.
د پاکستان مقبول ترین لوبه کرکټ هر چا خوښيږي خو نن سبا د پاکستان معذور ملي کرکټ لوبه هم رورو توجه راګرځوي. ولې چې د ملي کرکټ لوبه لا تر اوسه یو سیریز هم نه دی بللې او په 13 میاشت ډاکه کې تر فائنل میچ پورې رسیدو نه پس د ټیم لوبغاړي نهار لنګ خپل پریکټس جاری ساتلې. کوم چې په ماشوموالي کې د پولیو مرض له وجې په یو خپه او لاس معذور شوی. نهار لم د پاکستان قومي معذور کرکټ ټیم الاونډر لوبغاړی دی خو په سکول کې به چا کرکټ لوبې ته نه پرېښودو.
د اسکول لیول خو ما ته ډېر زیات تکلیف په دیو چې لکه زه څنګه های اسکول ته لاړم هلته مختلف گیم اکټیویټیز کېده لکه ما ته وسه موقع نه راکول. ما ته چېرې ته معذوره ته نه شي کولی ته دا کمزوري ده نو انسان کې احساس کمتري پیدا کیږي. داسې ډېره
د مور پلار مشر زوی نهار علم وای چې د هر قسم زیارتونو دم او ډاکټر علاجونو نه پس هم دی ټیک نشو او لاس یې کمزورې پاتې شو. خو نهار علم وای چې هم دغه مازورتیا په کار راولي. دوی پولیو ټیم سره مهم په دوران ریور په هیڅ کار کوي او خپل مازورتیا انکاری والدینو ته کترو نه اچولو له امله نه خو ګرځوي او ټول والدین خپل ماشومان ته کترو په اچولو امخته شي.
دا زیات تر کسان چې وی ویکسینیشن نو ورکو خپل ماشومان ته نو ما او تل چې ما ته وګورئ زوري نه چې لکه او زما یو لاس ته لکه ماتم په جون کې ډیر ځغټه مجبوري راغلی چرته په 100 یا 100 کسانو کې یو کس داسې چې اوبل سي په انټرنیشنل لیول باندې یا په نیشنل لیول باندې راشي خو لکه خپل ماشوم کو مجبوره کوي او د خطرناک بيماري تاسو پرې غوډم تاسو ماشوم به غوډم عمر مازوري.
نهار علم زیاته کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دوی ته نوکرې وینا شوې خو دوی غواړي چې د خپلې سیمې انکاري والدین ته کترو په حق له آگاهي ورکړي او ځایي ماشومان د پولیو له علاج مرض نه بچ کړي. شاهین شاه، وایس آف امریکا، دیوا 400.
اے خدایا پوہارا چپوچڑ کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرنی
ہر اتوار یا یک شنبے پر شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجے
او بیا د نهې یا سی شنبے په سهار پاوکام 10 بجے
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
اسلام آباد ته چرته چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په اسلام آباد او په پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکې د ناروا سلوک پر سر باندې احتجاج شوی دی. دوی په مرکزي حکومت باندې او بیا د قومي شناختي کارډ چې کومه اداره ده یا محکمه ده نادره په هغه باندې تور لګولې دی چې د بې شمېره پښتنو شناختي کارډونه منسوخ کړي دي او بیا ورته نوي شناختي کارډونه هم نه جاري کول کیږي. نور تفصیل اورو ارشد حسین.
پختونخوا ملی عوامی پارٹی د پاکستان د مرکزی حکومت څخه د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې د زرګونو پښمیره کې د میش پختونو د شناختی کارډونو د پرانستلو او د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر څخه د 600 پختونو د کورونو د بيدخل کولو د هڅو او درولو غوښتنه کړې ده او خبرداري ورکړې چې د پختون افغان په نامه پاکستان کې میش پختانه زورول به د ریاست لپاره مثبت پایلې ونه لري. پایتخت اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پختونخوا ملی عوامی پارٹی لخوا د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې د خوښه یو نیم لاکھ پاکستانی پختنو د شناختی کارډونو د بلاک کېدو او ورسره د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر څخه د سونو پښمیره کې دغلت د میش پاکستانی پختنو د بې دخل کولو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشو. دغه مظاهره کې د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزی په سینټ کې د پارٹی غړي عثمان کاکل ترڅنګ په لویش میره کې راغلو اغیزمن د پختنو ګډون لودو. احتجاجی مظاهره لراغلی خلکو په لاسونو کې بینر پورته کړی وی چې پرې د پنجاب ایالت خلاف شعارونه درجو او دوی په دې موقع صدا سیناره وهلې. دغه احتجاجی مظاهره تخپل وینا کې د پښتونخوا ملی عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی ویل چې پاکستان کې د پښتون خلاف یو د کرکې رویه خپل کړې شوې ده او چې څوک پټکي تړي او پښتون وي نو هغه تر هغه بلل کیږي.
نکو تنگول نکو نمر نفرتون پیلاو خواست کو چی پر نسبانی چی یار دا افغانستان و دا پاکستان حالات دیر خطرناک پاکستان پر افغانستان نظام لگی افغانستان پر پاکستان لگی پا دی حالات کی پشتانه تنگول پر پول پنجاب کی زورول حتا دا سیال کوٹ پوری دا سیال کوٹ زدر اسلام آباد پوری دا پشتانو خلقو سر دل تا غمانگی کی کالونی و اغیر پر دیر نا ترسی ونن والا ول دشت گردان هیچ راو نیست دلقه خلقی بی کورگو داش یار نور مش پشتنخوان نور سوک دا کار که که نکی مش پشتنخوان می نیم پارتی دا پیسلا کرده چی مش می چه دا اختیار نور کو چه دای بیا پشتون زوروی یا بی تنگوی یا بی پجیل کیا چی یا بی تنگ دغت را چی دا کلو باز بیا خدا خست خراب سوا بیا با دا چیلی دول او خدا بی خیر کیا بیا با دا
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر خاغلی عثمان کاکړ وویل چې په آزاد کشمیر کې مقامی انتظامی خواوشا شپږ سوه پښتنو کورنو ته د علاقې نه د وتلو حکم ورکړی دی. دې په اردو ژبه کې صدا سي وایي دی وای چې د پنجاب ایالت په تعلیمی ادارو کې هم د پښتنو بچو ته د تعلیم ترلاسه کولو حق نه ورکړی کیږي. بازارونو ته پښتانه نشوته او د هر یو کس نه انتظامی او پولیسو کارډونه اغست دي. پنجاب کې پښتانه د سونو کلونو راهسي اوسیږي او د اربونو روپو جایدادونه لري. د احتجاجي مظاهرې ته د کشمیر او پنجاب د بیلابیلو علاقو نه هم پښتانه راغلي وو چې پکې چا د شناختي کارډونو د بلاک کېدو خبرې کولې نو چا د کشمیر څخه په زور د پښتنو د بې دخله کولو د معاملې جړه جړله. د جنگ څخه راغلی حاجی جمیل خان ډیو ریډیو ته په دې موقع صدا سي ویل
ټونه دی 1960 د میسل دی 1917-18 د ماده داده کاغذونه دی جنگ دی 1917 د انګریز د دوران پاکستان جوړ شو 1947 کې د ما پیدائش ته 1944 نن دی ماته اجتا پٹھان پٹھان کا کارڈ بلا کے دا کارڈ دی په وخت کې ول راکاو دا د میسل ول راکاو.
یو بل کس دی ریډیو ته وای چې د تیرو شپږو کالو راهسي د دې د کور او د بچو ټول شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي.
شپږو وکلا کې چې ما شناختيانه بلاک کړی دي په بچان مې دغه څه ګرځي په دې تعلیمي ټول را خراب کړو څوک په نام کې سبقونه پرې خو چاپ شپږم کې پاتې ټول دغه څه.
د احتجاجي مظاهره په اخر کې خاغلی محمود خان اچکزي ویل چې پښتون قام پر ضد چنن کومه رویه خپل کړی شوی ده دا د پاکستان د بربادي رویه ده. دی په اردو ژبه کې وای که د پاکستان چارواکي غواړي چې پښتانه د کشمیر څخه اوزي او کو غواړي نو د پاکستان به هم پرېږدي خو یو خبره پای ته رسیدلې ده او هغه دا چې د پښتنو نه بغیر پاکستان په خپل ځای قائم نشي پاتې کېدی. که څه هم دغه احتجاجي مظاهره کې په سوونو خلکو ګډون وکړو او د حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو د مرکزي حکومت لخوا کم چارواکي د پښتنو د شکایتونو او دریځونو اورېدو لپاره را نغلل او دغه شان دا مظاهره خوره شوه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا پاکستان په قبائلی سیمو کې طالبانو د امن لخکر غړي په نخښه کول هم هغه سي جاري ساتلې دي او د خیبر پښتونخوا سولي سیمه بنو کې د پخوانی امن لخکر یو فعال غړي سید علي د خپل زوی سره په لار کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې په هدف کړی شوی دی. نوموړی په خپله په دغه پیښه کې وژل شوی دی او زوی یې سخت ژوبل شوی دی. رپورټ پرې سیمه زمونږ خبریال عدنان بټنی راکوي.
چارواک لوی دغه پیښرن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلع میریان سیمک شه رامنځته شوې د وژل سوي موټر ګاډي ته ټوچی پل ته ناشتې په سړک په خړ شخړې سي باردي توکي ور وچاو دیدل د دوی په خبره چودري په نتیجه کې ګاډه په بشپړه توګه تباه شوې او پکښې ناس درې کسان ټپي شوي. چارواکي وایي د پیښې وروسته پولیسو ټول سیمه په خپله ولکه کښې اخیستې او د چار عملیات یې پیل کړې او د پیښې کې ټپي شوي کسان یې په فوري توګه بنو مرکزي روغتون ته انتقال کړي. کورنۍ ذرایع وایي په روغتون کښې د ډاکټرانو د نشتوالي له امله سعد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه دیارلس کلن زوی عبدالرحمن یې د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړی. روغتون سرچینې وایي وژل سوی مشر په راژلي سوي حالت انتهایي شدید و ځکه یې مرګ ته غاړه چیښله. سعد علي خان د ریمه قبایلي سیمې اف آر بنو باکا خیل سیمې یو با اثره مشر شمارلی کېدی او تېر شوي کال 2010 کښې یې وسله والو پسې د امن لشکر جوړ کړی و او په وروستیو کښې درې ځله پرې هدفي حملې ترسره شوې وې خو ټپي کېدو څخه پورته څه نقصان نه ورسولی. د برید پړه مجلسي عسکري وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ډلې ویان عبدالله وزیرستاني میډیا ته ویلي حکومت په حمایه د وسله والو په ضد کاروایي ترسره کولې او په زیاته شمېره یې د دوی پلویان حکومت ته په ګوته کړي وو. باید وویل سي چې له تېرې یوې لنډې مودې راسې د قبایلي سیمو د باجوړ څخه د وزیرستانه په قبایلي مشرانو حملې توندې شوې دي. دا په داسې حال چې له تېرې یوې لسیزې راسې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري او حکومت دعوا کوي چې د شمالي وزیرستان ضرب عضب عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. په دې اړه مو کله چې د پوځ پخوانی یو افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد نه وپوښتل چې آیا وسله وال یو ورې بیا فعاله شوي دي یا د عملیاتو خپلې پایلې لاسته نه دي راوړي، نو څه داسې پې وژغېدی؟
پاکستان شمالی وزیرستان کے کم جگہ چې دی میر علی او یا میر شاہ او یا د تخیل نو دغه لکو نه خودی پورا ارس به دخل کړی دی خلک.
اخو د مسعود طالبانو خان سید اور سجنا ډلې داوا کړی په شمالی وزیرستان شي په سره ایمان شته سوي چې پکښه پوسټه غنه مرګ شو له اړه ولې د ډلې ویان اعظم طارق میډیا ته ویلي د غن شدن ماس پښین شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل او جنوبی وزیرستان شکایت ناش دی په ایو غریزه سیمکښه شوي چې په فوزی قافلې درنه او سپکه سلاوه کارولا. اعظم طارق ویلی دی قافلې څخه یې 15 عسکرو مړي او په غټه کچه وسله یې لاسته راوړې خو حکومتي چارواکو تر دې وخته پورې د اعظم طارق لخوا شوو دعوو چې سپینوی نه دی کړی او نه تر هغه ځایه پورې میډیا رسد کېږي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه ده بوزو وستاسو د پاکستان کرکټ څپلې بلوچستان صوبې ته چرته چې د یو سکول د استاد مړې موندلې شوې ده. په دې موضوع باندې به تفصیل حمید سمسور نورو.
دغه پیښه نن له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 3.5 کیلومترۍ په واټن باندې په ژوب کې رامنځته سوله. د ژوب د پولیسو عالي رتبه مشر وویل چې نن ځایي خلکو و دوی ته خبر ورکړی چې دلته یو مړی پروت دی چې کله پولیس ورغلل دغه مړی ښار ته راوړي. د ده پېژندګلوي د سرکاري سکول استاد حسن خان بابر په نامه باندې وسوله. د سکول دغه استاد حسن خان بابر کورنیو دوی ته وویل چې دی درې ورځې له مخه ناڅرګنده وسله والو تښتولی و. د دغې پېښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دوی د دې پلټنې پیل کړي دي خو اوس دا نشي ویلی چې د ده په وژنه کې به څوک لاس لري. دا به له پلټنو وروسته راڅرګندېږي. ژوب د شمال ختیځ په لور د بلوچستان اخري ضلعه ده چې د شمال په لور له افغانستان سره او د ختیځ په لور بیا د واڼه او ټانګ سره سرحد لري. د تیرې میاشتې پر څوارلسمه باندې له ژوب سره جوخت د بلوچستان د ضلع کراسیپلا له مرغپی کرزی څخه هم د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي پنځه ملازمان او یو ټیکهدار ناڅرګند د وسلوالو وړي دي چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دي. چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې طالب وسلوالې ډلې هم فعال دي. په تیرو وختو کې هم د یو شمیر سرکاري افسرانو، ډاکټرانو او د غیر دولتي موسسې کارکوونکي له دغو سیمو څخه تښتول سوي دي چې بیا به شمالي وزیرستان ته وړل. پاکستان له افغانستان سره تر 2200 زیاته ګډه سرحدي پوله لري. پر دغه پوله باندې اړین غرونه هم موجود دي پر کوم چې د وسلوالو مخنیوی کول آسان کار نه دی. دا پیښې په بلوچستان کې پر داسې مهال رامنځته کېږي. حکومت ادعا کوي چې اوس په صوبه کې دوی د پخوا په پرتله باندې 80% امنیتي وضعیت پر ځای کړی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-800-999-0.
کارډ بریډیو دے د خبر پختونخوا حکومت اکسس ټو انفارمیشن یا رائټ ټو انفارمیشن یو قانون پاس کړی یا منظور کړی دی چې د هغې تر مخه خلک کولی شي چې د کمی محکمې په حق لباندې معلومات ترلاسه کوي، نیخ په نیغه باندې ترلاسه کولی شي. خو ډیر خلک وایي چې دوی په خپله باندې درخواستونه هم ورکړي دي او تر اوسه پورې دوی ته د یوې محکمې کمو ته چې دوی د رسیدو یا د هغې معلومات ترلاسه کولو کوشش کړی دی تر اوسه پورې دوی په دې کې ناکامه شوي دي. خو د خیبر پختونخوا یو صوبایي وزیر وایس اف امریکا ډی بریډیو ته ویلي دي دوی په دغه قانون کې بدلون کوي او دا به خلکو ته اسانه وي چې څنګه د محکمو په حق لباندې دوی معلومات ترلاسه کړي. رپورټ پی د مردان نه زمونږ خبریال ریاض حسین راکوي.
په خیبر پختونخوا کې مقامی اوسیدونکو عمران یونس ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په دغه قانون باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي او سرکاري افسران د معلوماتو د ورکولو نه ډډه کوي. سیرلنی وای چې د کال 2014 د آر ټی آی یا رائټ ټو انفارمیشن ایکټ د لاندې په ټولنه کې هر وګړي ته د حق ورکړی شوی دی چې د سیاسي کارکونکو یا د سیاسي مشرانو د کارکردګۍ نه خپل ځان خبر کړي. په دې قانون کې په باقاعده توګه د سرکاري افسرانو لپاره د معلوماتو نه ورکولو په بنیاد 50,000 روپۍ جرمانه، 2 کاله قید او د نوکرۍ د ختمېدو سزا هم موجود ده. په سرکاري شبکه کې د درخواست د راتلو نه د 10 تر 20 ورځو پورې هغه شبکه به کوي چې درخواست کوونکي ته صحیح او دستخط کړی شوی معلومات ورکړي. خو په دې حق له معلوماتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وایي چې په دغه قانون کې بدلون راوستي شي او اوس به د موبایل پیغامونو په ذریعه او ایمیل له لارې خلکو ته معلومات ورکول شي.
کچھ امینڈمنٹ جو ہیں وہ ہم ان قریب لانے والے ہیں جس میں جو بھی شعبے اس میں سے رہ گئے ہیں آر ٹی آئی کے دائرہ اختیار سے.
دوی وایی چی مونگا پا دغا قانون کی بدلون را وستل غواړو او سداسی شبکی دی چی هغا دا دی قانون دا اختیار دا دایرین بهر دی او چی سمره هم کی دی چی هغا پا دی قانون کی شامل کرو او از بخلق دا دفترونو چکر نوهی او دا کورونو دنن با هغوی تا معلومات دا اس ام اس یا ایمیل پا ذریعه میلاوی گی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
لائبریری یا کتب خانه په یو ټولنه کې د تعلیم او د کتابونو لوستلو شوق پیدا کولو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. خو په پاکستان کې ورځ په ورځ دغه لائبریریانې نه یوازې د خلکو دلچسپي چې کمه ده په دې لائبریریانو کې ختمي کی، بلکې ډیرې لائبریریانې چې کمی دي هغه وس بندې شوي هم دي. بیا هم ډیر خلک داسې دي چې په خپل سر باندې په شخصي توګه باندې په وړوکي وړوکي زګونو کې خصوصا په خپلو کورونو کې داسې لائبریریانې یا کتابخانې جوړې کړې دي چې هلته کې بیا د علم اتګي خلک چې کم دي یا د کتابونو لوستلو شوقین خلک چې کم دي هغوی خپل دغه شوق پوره کولی شي. همدغه شانتي یو تن د مومندو ایجنسۍ یو ځوان دی چې په خپل سر باندې یو وړوکي غونتې لائبریری جوړه کړې ده او هلته کې بې شمېره کتابونه قسمه قسم موضوعاتو باندې خودي دي د کتابونو لوستلو شوقین خلکو لپاره. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن نه په دې ریپورت کې اورو.
د مومن ایجنسی اوسیدونکي ځوان نجیب الله کور ته ورتک په دوران د لارې په غاړه زی پر زی سکولونه په بارودی موادو الوزول شوي. سړک غاړې نه ښکارېده چې کورونه هم د توپو په ګولو لګېدلي، ځینو ځایونو کې دوکانونه هم وران پراته وو. د هغه کلي میچنې ته د تلو په دوران دوه ځای سکولونو کې پولیس او ملیشا عسکرو مورچې جوړې کړې وې چې قسمه قسم وسلې پکې پرتې وې. خو ځوان نجیب الله په دغسې ماحول کې هم د خپل کور کچه کوټه کې د کلي زده کوونکو لپاره کتابتون یا لایبرری جوړه کړې او ورځ په ورځ پکې د زیاتېدونکو کتابونو شمیر ته خوشاله دي.
لایبرری زموږ سوچ د سره چې موږ سره به کتابونه موږ به خپل اصل موږ خو شوق دی د کتاب خپل چې کلم بازار ته لاړ شو کتاب اخلو نو موږ سره کتابونه ډیر شي جمع شي. سو هم مرګور له مخ کې ورکړی یو چابل چابه یو څوک براغه دو درې کتابونه مې اوچت کړو ویل راغم بس به باغ په غسر پات شورا باندې کړ نو ما ویل راشه د سکار کو چې دا کتابونه یو یو کا سوري چې دا امدا کتابونه چې دا ټولې ما شری ته ورسی امدا په خپل سټډي کې به واپس کړي. 150 کتابونه موږ سټارټ کړو او اوس موږ سره په یو کال کې د 500 کتابونه وخت ته دا 500 کتابونه وخت ته دا
په قبایلی سیمو کې تر اوسه په سلګونو تعلیمي ادارې ورانې پرتې دي او د ملک نورو سیمو په نسبت پکې تعلیمي کچه هم ډېره کمه ده. خو د نجیب الله رور ګل نواز وای چې د خپلو کشرانو د علم رڼا په خورولو کې مرسته پکار ده.
قصدن آمدن به تیارو کې ساتلې شوی سیمه کې چې څومره د تعلیم ضرورت دی، څومره د لایبرری ضرورت دی، د یونیورسيټو د کالجونو ضرورت دی او د مشرک کې چې څومره ضرورت دی، دمره په ټوله دنیا کې به بل ځای کې به ضرورت نه وي. څومره چې دی پسمنده سیمه او په دې دغه کوششونه خو ډیر زیات د ستاینې وړ دي. موږ ورته ډیر په پازیټیو او ډیر په ښه نظر باندې ګورو او امید لرو چې دغه لایبرری او دغه په وجه باندې په دې قوم کې امن، په دې قوم کې تعلیم، په دې قوم کې صبر، په دې قوم کې به اتفاق راولي.
د نجیب الله لایبرری کې د کتابونو کې خودو کوم مربوط نظام نشته. کتابونه په کورسو او میزونو پراته دي. خود کلی نه ګنچ میر کتاب ویونکې دلته راځي.
اسرت منوم ده او د دې علاقې اوسیدونکو مو د دې لایبرری سره مې جدي د 13 شپږو میاشتو راځي چې د کتابونه وړم او واپس کوم مرته. زما خو ډیره پکټه ځکه ورسې ده چې مونږ په سکول کې هغه سکولونو نصاب چې کوم هغه بڑھاو کړو دلته مونږ ته نالج یعنی دا هغه د زده کړې کتابونه ملو شو چې کوم کې مونږ نور علم سلولې شو په دنیا کې سر واندې په دنیا کې سکیږي. نو هغه کتابونه مونږ واغ جنرال نالج وته مونږ خو هغه تاریخ پڑھاؤ کړو صرف د سکول د تاریخ نور چې کم چې دی هغه تاریخ مونږ نه پڑھاؤ کړ او ټول قبایل ته مې دا خواسته چا سره چې د کتابونه دی هغه ځان سره ستور کړی دی په خپل کورونو کې خپل کتو د پاره نو هغه د عوام د پاره چې دی د لیبرری ته ورکی.
نجیب الله وی غواړي چې د لایبرری څنګه نورې قبایلي علاقو کې هم جوړې کړي، خو دغې لپاره به ورسره د بیلابیلو ایجنسو ځوانانو مرسته پکار وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او اوس زو د پروفیسر زبیر حسرت چې وتلی محقق او لیکوال دی، د دوی سره زمونږ همکار ارباب محمود علی خبرې اترې کړې دي چې څومره لایبرری اهمیت لري او په پښتنو علاقو کې څومره پورې خلک د کتاب سره مینه لري او د کتاب دغه شوق لپاره بیا څومره پورې په پښتنو علاقو کې کار کیږي، دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
علم رانا تو علم پر کتابوں سے ٹول اسٹوڈنٹان طالب علمان سے آغا ام جگہ محتاج ہے فنون صبح دس دور رہ گئے کہ کتاب اور کل سے رول و ختمی ہوئی کہ کسی دیش کے مفت کے موبائل نور ذرائع
تاسو وای چې څنګه انټرنیټ شو او دا دور راغله، ځینې خلک وای چې دا ټول هر څه د دغه معلوماتو خزانه ته خپل یو برخه ورکوي، تاسو څنګه ګڼئ چې د دې باوجود بیا هم د لایبرری خپل اهمیت دی؟
بغیر د لایبرری نه بغیر د کتاب نه کار نه کیږي. کوم علم چې نت تر عظیم هغه ډېر سفیر او هغه معلومات چې کوم دی نو مکمل نہیں، پورا نہیں، ٹول علم ہم نے کتابوں نے کرے اور کتابوں نے قتل بکار کی ایک زمین زمینی یا پیر بھی سکم دے میں تنا تانا چی اس کسی وقت طور پر نگاہی ہم مسئلہ ہنشی اور رائی پر ذہن کے رائی پر لے کے ہاں علم نقش نشی کم سے پکار دے رائی دے جنگ دفار مستقبل دفار.
پروفیسر زبیر حسرت صاحب، که یو ټولنه کې په یو علاقه کې لایبرری ختمیږي، کتابونه سټالونه ختمیږي، د دغه ټولنه په حق له څه تاثر ورکوي نړۍ ته، هغه ټولنه په حق له څه پیژنګلو ورکوي؟
نو ظاهر خبره ده چې دغه خلک بیا په نور نور غارو باندې سرکېږي، علم نه حاصلوي، لایبرری ته اهمیت نه ورکوي، لایبرری نه کېږي، لایبرری ختمیږي، نور کارونه بکوي او هغه نور کارونه کې چې کوم ځینې زیاد ډېر زیات غلط کارونه هم راځي، په هغې کې غلاګانې او شکې او زنګای ډاکټرې او پوډر ستو ستو دا ټول هغه چې کوم یې د معاشرې ترانمونه دي او دا یو خپل عمل نه شي ګڼلی، ناوړی عمل دی.
نوي ماشومان چې په سکولونو کې اوس ناست دي، د لایبرری سره مینه پیدا کول هغه څنګه کولی شي چې ماشومان دغه طرف ته راغب کی، هغه طرف ته راولي لایبرری تتلل شروع کی ماشومان؟
یو خدای چې له ټیکست بوک بوکس په کتابونو کې د لایبرری په اهمیت باندې مضامین شاملول پکار دي، چې اوی د سکول د خبره په ځان کې چې د لایبرری څه اهمیت علم په کوم ځای باندې حاصل دي. ما ډېر داسې خلک لیدلي دي چې هغوی په خپلو کورونو کې ذاتي لایبرری جوړې کړې دي او کتابونو سره هم شوق لري، او په یو خوا لایبرری بندې شوي، نو بل خوا لایبرری ځینې شاعران ادیبان چې کمځونه هغوی جوړوي او وخت په وخت چې کمځونه په یو کتاب باندې بحث کوي، یو په خیال کې د پښتونخوا هر سیمه کې داسې ویل په کار ده چې هغې نه ماشومان او لوی ښایسته استفاده کړي.
ډیره مننه پروفیسر زبیر حسرت صاحب تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره د لایبرری د اهمیت باندې خبرې وکړي.
ډیره مننه.
په موقع په مینا کې چې د ټیل ماټیل په پیښه کې سرکاري رپورټونه خو دا وایي چې تقریبا نیم سوونه زیات حاجیان وژل شوي دي، خو ځینې څېړنکاران وایي چې دغه شمیره د مړو شوو حاجیانو په زرګونو کې ده، نه کا په سوونو کې. ټولو نه زیات حاجیان اوسه پورې چې رپورټ شوي دي هغه د ایران وو، او د ځینې حاجیانو مړي ایران ته لیږل شوي هم دي چې نن یې جنازې شوي دي هلته کې په ایران کې. د پاکستان نه چې کم حاجیان تللي وو رپورټونه دا وایي چې په هغوی کې هم د مړو شوو حاجیانو شمیره شپېته ته رسېدلې ده، ځینې وایي هوړېدلې ده، او په دې کې څه د اویاو نه څه له پاسه زخم چې کوم دي هغه بېدرکه هم دي وسه پورې چې څه اته پته نه معلومیږي. د دې نه علاوه د وسه پورې چې کوم تفتیش شوی دی د دې سټمپیډ یا د ټیل ماټیل د مینا کې د دې ټیل ماټیل په حق لباندې وروستۍ تفصیلات څه دي، تازه صورت حل څه دی، دغه ټول به تاسو اوري زموږ همکار ارباب محمود علینا.
حج په موقع منا کې ټیل ماټیل په وخت د مړو شمار او د سعودي عرب د انتظام په حق له حاجان خپل او نړیوال مطبوعات او چارواکي سخت نیوکه کوي. د ټولو سخت بیان د تهران له خوا راغلي. نن ایران ته د رسیدلو یو سل سلور کسانو جنازي شوی، او ایران وای د دوی لک تر لګه سلور سبا سلور شپېته وګړي په دغه پیخه کې وژل شوی. مهر خبر ایجنسی د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال حسین دهقان لخلې وای د مینا پیخه د سعودي حکمرانانو د بد انتظامی او نالایکۍ له وجې رامخته شوې. د تهران چارواکي وی سعودي عرب دی د دوی مړی دوی ته ډیر په احترام واپس ورکړي. د پیښور یو حاجی اختر منیر وای کوم ځای کې چې پیښه شوې دغلته لارې جدا کېدلې او ډیر زیات پولیس په دې ځای ولاړ وو. د مړو په حق له د شمیره هم کره نه ده.
او زمون د وطن خلک هم په دغه ځای کې مزدوري کوي، زمون د کندي زمون د علاقې هغه وي تقریبا چې د 10,000 نه زیات کسان مړه دي. اوس درې بجې ما ته ملګري ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر د مړو له ډکې دي او د هسپتالونو مخې ته ولاړې دي کانټینر. هغه کانټینر په کومو کانټینرو کې بچې هغه قربانۍ غوښه خلکو وړه.
دا خبرې اختر منیر د ډیو ریډیو سره څو ورځې وړاندې کړې وې. سعودي چارواکي وایي د مړو شمیر 9,500 دی، او وایي د بدرکه شوي او د مړو د پیژندلو لپاره یې د ډی این ای ټیسټ شروع کړی. د مطبوعاتو تر مخه د سلیریش ملکونو د مړو شوي کسانو شمیر که راغونډ شي نو هغه خپله د زرو نه زیات دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه کې خبریال فهد حسین د مطبوعاتو له خولې منا کې د مړو شوي کسانو شمیر د 4,000 نه زیات ښایي. فهد حسین د پاکستان په حکومت هم نیوکه کوي او وایي د اطلاعاتو محکمې د پاکستان ټیویانو اخبارونو ته هدایت کړي د داسې خبرونو د ډډه وکړي په کوم کې چې د مینا پیخه د سعودي چارواکو بد انتظامی بلل کیږي. اخوا سعودي چارواکي وایي دوی د پیخه پلټنه کوي او د پیخه په سر د سیاست نه دی ډډه وکړي شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د افغانستان شمالي ښار کندوز کې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ سختې انخطې روانې دي. د افغانستان په پارلمان کې په دغه انخطه باندې د بحث په وخت د پنچیر سره تعلق لرونکي د افغانستان د پارلمان یو غړي زهیر سادات تور لګولې دي چې په کندوز کې پښتانه د طالب وسلوالو سره مرستې کوي. په دغه بیان باندې په پارلمان کې دننه د یو شمیر پارلماني غړو سخت عکس العمل هم مخې ته راغلی دی. په افغانستان کې زمونږ خبریال کمال خټک هم په دې حق لباندې د عامو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغې په دې باندې څه نظر لري.
زما نوم عبدالولی ده، د کابل د ښار اوسیدونکی. پارلمان کې له تعصب نه ډکې خبرې وشوې، دغې ته په کار نه ده چې څوک تعصب نه ډکې خبرې وکړي. په کندوز کې دغه اوس دستي حالت چې کوم جریان روان ده، نو دا څه خل حکومت شو چې عوام خلک رانیسي په یو نوم په بل نوم باندې، یا بندیخانه کې اچي، یا شخصي بندیخانې، یا حکومتي بندیخانې. دغې ته په کار نه ده چې څوک عوامو سره په دا رقم سلوک یا دا رقم رفتار وکړي.
د نړیوالو ځواکونو نه موږ دا هیله لرو چې بمبار دی اول نه کوي، او که بمبار کوي نو عامو ولسی وګړو ته دې پام کوي چې ټول ولسی وګړي بس ټول ختم کړي و، نو احتیاط دې کوي. او تیر ظلم د بی پولی ډاکترانو وژلي و، نو هیله ده چې په آینده کې د ولسی وګړو سره ډیر احتیاط وشي.
مدني ټولنه دا غوښتنه کوي کومکونه د کندوز خلکو سره وکړي، موسسو د غونه غیر غونه کومکونه غواړي چې د کندوز خلکو غریب بیچاره سره د کومکو
منگا طالبان و حکومت نہ دا واڑ دا جھگڑا نورا بس کی عام وگڑی خلق پکی مڑکی گیا اور کورونے اور آنے گی دا جھگڑا نورا بیت بس کی جنگ پذیبان دسول خبر حال کی جنگ دل حال لارا ندا او نو وطن په دې باندې جوړیږي.
کندوز د خلکو سره د ارت همکاري وکړي، هم د خوراکي، هم د وینې، هم د ډاکټري په حساب، د هر شي په حساب باید د غو سره همکاري وکړي. ته ما د غونډو ډاکټرانو نه خارجي او داخلي مثال د ما دا غوښتنه ده چې دوی سره کومک وکړي او دواګانې او اندار شي مرسته ورسره وکړي. موږ ورونه دي، موږ وطن خلک دي.
او بس تجاران هم دا خواهش ته چې لا د کندوز خلکو سره لیک مرسته وکړي. اول ته یو ډوډۍ په 500 روپۍ ده، دا چې کم مال مشکلات بند کاروبار نہ شکولے.
بخیر اگلی بی بی شیرینہ کی طرف سے ہر کلی وایو
بی بی شیرینہ
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوهی دلغواڑی
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زی ورکوی
منگا بخپل حوصلی نبیلو منگا بس کولونو تا زیو منگا با تلیمون کاو اخپل
پختنی اکڑی
وی او اے ڈیوا زی دے
وی او اے ڈیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او اے ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او اے ډیو.
ران اردن کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو سلسله وا په دې باندې سرتا ورسیدله. تاسو په ټلویزیون باندې هم کتله. زمونږ سره ټیکنیکل سایډ پر مرسته کولی انجینران وو جانس او ال سنتوس، او پروډوسر وو زمونږ محمد عالمگیر. د هغوی په مرسته باندې پروګرام تاسو نیخ په نیغه باندې واوریدلو. د دې ټول پروگرام وړاندې کولو په شابه باندې د ډیو ریډیو پورا ټیم وی په سیمه کې زمونږه خبري اعلان وی چې تاسو ته دا خبرونه او رپورټونه د سختو حالاتو لاندې وړاندې کوي. کچاري تاسو زمونږه پروګرامونه دا وخت نه خپنيغه اوریدلې نه وي او وی پانه ته رسائی لري، نو زمونږه په وی پانه باندې تاسو خبرونه کته هم شي لسته هم شي. زمونږه د وی پانه پتره www.voa.com هر وخت زمونږه هلته کې خبرونه موجود وي، تاسو د نیخ پنیغه خبرونو او د نړۍ د حالاتو نه خبر وي. مونږ سره اوسئ، د دې نه وروسته زمونږه یو اخیری خبرونه هم پاتې ده. د شپه په خیر اوریدلې مه هیروئ.